السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې جمهوری ریاست وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړک جوړ کړي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI په خوانی مشر جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره وړ کس نه دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و
دوی له پاکستان سره موافقتنامه لاسلیک شوې او هڅه کیږي د هغې د پلي کېدو او څارنې لپاره یې اصلي میکانیزمونه تنظیم سي، ځکه اوسنی وضعیت د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی.
تنظیم شوه چون وضعیت کې فعلا جریان داره بنفع هر دو کشور نیست.
د څرګندونې داسې مال سوي چې تېره ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د هغو 5 پاکستانیانو سرتیرو جسدونه چې په ځاځي میدان کې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل سوي ول نن پاکستاني چارواکو ته وسپارل سول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمیره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. د وی سره لدی چې ټاکنیز بهیر لوړان دي، یعنی د 2014 کال په ترڅ کې زیان منسوي وو، خو ټولو مرکزونو ته خلک ورغلي ول او خپل نمونه یې ثبت کړه. که څه هم زموږ تمه تر دې ډېره وه، خو تر تېر ماښام پورې شاوخوا 2,500 کسانو خپل نمونه لیکلي دي. هیله لرم په راتلونکو ورځو کې دا شمېره نوره هم ډېره سي. د انتخاباتو د سر ټولنې بیا د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کړی او وایي دا بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل سوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره په ټول افغانستان کې د 1,499 مرکزونو په پرانستلو سره د نوملیکنې بهیر پیل کړ. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړک جوړ کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده دا پروژه روان زیږدیز کال پیل شي.
هغه وایي د کابل ښار د مترو بس پروژې چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل سوي چې له مخې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړکونه جوړ سي چې په بېلابېلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي له کوټه سنګي تر دشت برچي له هغه ځایه تر درلامانه بیا له هغه ځایه تر کارتینوه او د کابل ښار په بېلابېلو سړکونو سره ونښلول سي.
په کابل ښار کې چې تر 1,000,000 ډیر وګړي ژوند پکې کوي، خلک له ګڼو ترافیکي او ترانسپورټي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاروالۍ وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به کابل ښاریانو ته د اسانتیاو برابرول په هدف د مسافروړونکو موټرو لپاره 2,350 تمځایونه او د غرض په 2,400 لارو کې 250 ترافیکي اشارې نصب سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI په خوانی مشر جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. د کومی دغه څرګندونې له ABC ټلویزیوني شبکې سره د هغه د خاطراتو د کتاب د خپرېدو په درشل کې په یو مرکه کې سوي دي. ټاکل سوی د مرکه د اپریل پر 18 خپره سي. جیمز کومی د میرمنو پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ پر چلند انتقاد کړی او وایي ډونالډ ټرمپ د میرمنو په اړه د یوې ټوټې غوښې په څیر خبرې او چلند کوي. هغه دغه راز ویلي چې ولسمشر مشر ترامپ په پرله پسې ډول د لوی او کوچنیو موضوعاتو په اړه درواغ وایي او ټینګار کوي چې امریکایان په هغه باور وکړي. د اف بی آی پخوانی مشر ډونالډ ترامپ د مافیا له مشر سره مقایسه کړی او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ له ده څخه د مطلقې وفاداري غوښتنه کړې وه. ډونالډ ترامپ دا مسله په تنده لهجه رد کړې او وایي هېڅکله یې له جیمز کومي څخه په شخصي ډول د وفاداري غوښتنه نه ده کړې. خو سپینه مړۍ وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی. یا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکایي سرتیري څومره چې ژر ممکنه وي هېواد ته ستانه سي. د سپینې مړۍ ویاندي سارا ساندرز وویل موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. سارا ساندرز وویل واشنګټن له خپلو سیمه ییزو متحدانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره خپل پوځي او مالي مسؤلیتونه ادا کړي. او د ارمنستان د حکومت مخالفو فعالانو نن د پلازمینه ایروان یو شمیر سړکونه بند کړي او د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان د انتخابېدو پر پلان اعتراض وکړ. د ارمنستان پولیسو د اپوزیسیون نننۍ لاریون غیر قانوني اعلان کړ او ویل چې هغوی د خلکو د آزاد تګ راتګ حق تر پښو لاندې کړی دی. د اپریل پر 14 هم زرګونه کسان په ایروان ښار کې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اعتراض کې لارکوڅو ته راووتل. د دغو بدلونونو له مخې چې د 2015 کال په ډسمبر کې تصویب شول د ولسمشر واک کم او د ستر اعظم واک پیاوړی کیږي. د خبرونو پای
ازادي رادیو ته غوږ یاست. جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له سرغړونو ډډه وکړي.
دا پروابطو باندې هم په سوله باندې په ټولو شیانو باندې تاثیر لري. بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي.
ولسي جرګې د غزنی پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. کابل ښاروالي په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې په کابل کې شاوخوا 111 کیلومتره مترو بس سړکونه جوړ کړي.
هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار وي هغه نظر کې ونیسي.
د اوبو او انرژي وزیر په هلمند کې ویلي د کجکی د بند ظرفیت د لوړولو ترڅنګ د دوو نورو بندونو سروې هم پیل شوی ده. په بهرنی موضوعات کې راځي چې امریکایي چارواکي وي په سوریه کې د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل شوی. بلخوا فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام پر ضد په ګډه اقدام وکړي. یو کلی زر غږونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمه کې. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي د ډیورند پر کرښه شخړې نه پاکستان او نه هم افغانستان ته ګټه کوي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له پاکستان سره په پوله پرته د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر لس ورځې وروسته د یک شنبه په ورځ د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوري ریاست د دغه پیښې په غبرګون وایي یاد وضعیت د یو هیواد په ګټه هم نه دی. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د ښه کېدو په نیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل د ګډ پلان تفاهم لیک لاسلیک شوی او تماده ده چې په عمل کې هم پلی شي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و
د ویل پاکستان سره تفاهم لیک لاسلیک شوی. هڅه کوي چې د ملکی دوه لپاره اصلي میکانیزمونه او د پلیکی دوه لپاره څارنه هم تنظیم شي. ځکه روان وضعیت د یو هیواد په ګټه هم نه دی
تنظیم شوه. چون وضعیت کې فعلا جریان داره بنفع هر دو کشور نه.
ښاغلی مرتضوي وایي که چیرې دغه تفاهم لیک په عمل کې پلی شي د تاوتریخوالي د ورته پیښو مخه نیول کیدی شي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د خوست ولایت د امنیتي چارواکو په وینا پاکستاني پوځیانو تېره ورځ د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ په جندیغر زونډیغر او نازوغر سیمو کې لومړی د مخته راتګ هڅه او بیا برید وکړ او دغه شان یې د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو هم ډزې وکړې چې افغان ځواکونه او ولسي خلکو یې مخه ونیوله. د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته ټولو تړونونو سرغړونه کړې. خو د نوموړي په خبره افغان ځواکونو ولسونو دغه سرغړونو ته قاخ ماتونکی ځواب ورکړی دی. د خوست ځایي چارواکي وایي د تېرې ورځې پنخته کې چې له سهاره یې تر مازدیګره دوام وکړ دوه ملکي افغانان وژل شوي او افغان ځواکونو ته بیا د پاکستاني پوځیانو درې جسدونه په ځای پاتې او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د پاکستان دغه سرغړونو ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا پیښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې په پروسه ناوړه اغیز لري. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
یقینی خبره ده چې دا پروابط باندې هم په سوله باندې په ټول شیانو باندې تاثیر لري. خو بهتره دا ده چې په ټوله کې د پاکستان حکومت چې اراده یو ځل د سولې دپاره د روابطو د ښه کېدو دپاره وي داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي او دا یقینا چې بیا په ډېرو نورو ورانو روابطو باندې تبدیلېدای شي او مشکلات زیاتوي.
د یوې پاکستان په داشان هڅو سره د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو هڅه کوي او غواړي ځینې ستراتیژیکې نقطې ترلاسه کړي. خو د ښاغلي دین محمد په وینا د پاکستان دا هڅې به د افغان حکومت او ولس له سخت غبرګون سره مخامخ شي او په کار ده چې هغه هیواد ورنه لاس په سر شي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان پرونی سرغړونې یو بیا هغه نظر پیاوړی کړ چې هغه هیواد له افغانستان سره یوازې ژمنې کوي عمل نه. د دغه کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندی یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مرد باندې او مونږ د پوست غیو ولس په عزت ولس هر وخت د خپل خبرو نه دفاع کړې ده. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اغزم تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري د بند کړو او ضمن د دوی نه یې یو نفر د افغانه چې دوی ته فتوا ورکړي د پاکستان حکومت او ضمن یو نفر هم زخمي چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د زموږ په ولسوالۍ کې دي د ځدي میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه په اړیکو باندې اغېز
بالکل صاحب دوی مثلا چې زموږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنه وو دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې پاکستان درواغ وایي پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی اجل رامنډه کړي دلته مثلا ناشته زمینه برابره کړي بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه د مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کال هغې نه څېړنې شوي وي هغه څه ویلي دي په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ له اوسېدونکو سره بلد یي او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ د هغوی هدف څه شی و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ته ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره نه تیر کړو مکمل البته په دې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وسلې ورنکړي دي سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا د خط د افغانستان خاوره کې کې چې هغه د افغانستان ولسته مرتبه مفهوم کې ځواب ورکړي مقابل کې
او حکومت ته څه کول پکار دي په تاسې حالاتو کې آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې لازم مو ولی صاحب سره پرم خبر وکړي چې خپل صحیح ته دی او رئیس سمیت ملي کمانډان د امنیې او خپل ولس څنګه وسلې وزیر ته پاتې اړیکې نیولې دي وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړي ده چې څه مشکل وو د چېو په اعتماد کې هو سره چې تر اوسه پورې الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
نو ځواب باید په جنګ وي که نه؟ د بهرنیو چارو وزارت هم څه هڅې کړي دي په دې برخه کې؟
تر اوسه پورې خو متاسفانه نو نن نه پوهېږم چې نن به دوی څه کړي.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه د غزنی پر امنیتی وضعیت اندیښنه شي او له حکومت غواړي چې دغه ولایت امنیتی وضعیت ته ځانګړی پام وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که حکومت د غزنی ولایت امنیتی وضعیت ته پام ونه کړي نو د وسلوالو طالبانو په لاس به سقوط شي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د غزنی امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په امنیتی ارګانونو یې غږ وکړ چې د دغه ولایت امنیتی حالات ته جدي پام واړوي. د وای د غزنی د نامنې مسله ډیره د اندېښنې وړ ده. هغه څه چې د غزنی استازو مطرح کړل موږ هم په امنیتي مسؤلینو غږ کوو چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه چې په تیره اونۍ کې یوې ولسوالۍ هم سقوط کړی و او اوس د ټول ولایت د سقوط وړاندوینه کیږي. په دې برخه کې باید جدي پام وکړي. ښاغلی ابراهیمی د اندېښنې وروسته له هغې شریکې کړې چې د جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د دې ولایت یو شمېر استازو وویل چې په وروستیو کې د غزنی ولایت په حکومتي تاسیساتو د وسلوالو مخالفانو حملې او په ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازی محمد علي اخلاقي دی وایي د غزنی او د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خطر یوه جدي مسله ده. که مرکزي حکومت غزنی ته جدي پام ونه کړي نو دا ولایت د سقوط له حالت سره مخ دی. او کوم ترخصه چې موږ په کندوز کې تجربه کړل که پاملرنه ونه شي نو د کندوز پیښه به هم په غزنی کې تکرار شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ د دوو ساعتونو لپاره ونیول چې د افغان امنیتي مسؤلینو په وینا د ولسوال او امنیت امیر په ګډون پکې شاوخوا 12 پولیس وژل شول. خو د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې په یاد حمله کې 23 تن افغان سرتیري وژل شوي دي. د ولسي جرګې دغه استازي وایي چې د غزنی په شپږو ولسوالیو کې اوس مهال وسلوال طالبان پراخه فعالیتونه لري او دا وضعیت د دې لامل شوی چې ټول ولایت له خطر سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په غزنی ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي چې اوس مهال د غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 19 پوځي عملیات جریان لري. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د خپلو سرونو د قربانیو په بدل موږ پریکړه کړې چې د غزنی امنیتي وضعیت څرنګه چې لازمه ده کنټرول کړو. خاغلی رادمنش وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د غزنی د مرکز په ګډون په اندړ، زنخان، قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو کې تصفیوي عملیات شوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې غزنی د کابل کندهار په لویه لار پروت هغه ولایت دی چې وخت ناوخت ترې د نامنۍ خبرونه ورکول کیږي.
اکرام راپور راکوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 10,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر هیله وښوده چې په راتلونکو ورځو کې دا شمېر تر دې زیات سي. وصل وسال او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رابر کوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو خوښي ښکاره کوي وایي چې دغه پروسه په ټول هیواد کې بریالۍ روانه ده. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې نږدې 10,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
روان دغه دوه ورځو کې ډېر ښه پرمخ تللی دی. د دې لپاره کمیسیون کافي امادګي درلودله. ساتنه معمولا او رسمن دوه ورځې مخکې شروع شو. یو غټ تعداد خلکو پکې شرکت وکړ.
که څه هم ښاغلی هاشمي مني چې دغه بهیر یو څه پس روان دی خو وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې د رای ورکوونکو شمېر زیات او دغه بهیر ګړندی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د 1,419 مرکزونو په پرانیستلو سره دغه بهیر رسمن پیل کړ. خو ښاغلی هاشمي وایي له دې ډلې 340 مرکزونه د نامنیو له امله تړلي پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه لومړنی کسان ول چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا که څه هم د دغه بهیر له پیلېدو هرکلی کوي خو په خبرې په دغه بهیر کې د یو لړ ستونزو له امله د خلکو حضور کم رنګ دی. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي زموږ موندنې دا ښیي چې تر اوسه ډېرو خلکو په دغه بهیر کې برخه نه ده اخیستې او ځینې سیمې په سمه توګه نه دي همغږي شوي. حتی ځینې مرکزونه په اوله ورځ نه دي خلاص شوي. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی په سمه توګه نه ده شوی او ډېر خلک په جریان کې نه ول. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو معلوماتي کاغذ په نښلولو سره کیږي چې دغه مسلې په نامنو سیمو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه طریقه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمه بولي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. بلخوا د انتخاباتو د برخې یو شمېر څېړونکي انتقاد کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له لازمو تیاریو پرته پیل شوی. د دغو څېړونکو له ډلې جانداد سپینغر په ډېره ازادي راډیو ته وویل
پرونه پورې یعنی د 10,000 نه کم تعداد ثبت شوي دي چې دا د اندېښنې وړ ده او ښایي چې آګاهي عامه اسي نه ده تطبیق شوي. په تاسف سره دغه نښې نښانې او د روستي ارقامو معلومات ښایي چې هغسې لازمه ده دا پروسه که آمادگیانی نیول شوی نوی.
خغلی سپینغر چنگار کوي چې د دغه بهیر د ګړندی توب لپاره باید د سیاسي ګوندونو سره همغږي وشي چې دوی خلک نوملیکنې ته وهڅوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو لپاره دوی لازمه تیاری درلوده او په دې تراوي د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د سر بنسټونو سره مشورتي ناستې هم کړې دي. دغه کمیسون د انتخاباتو نه د سر لټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې د دغه بهیر د ښه پر مخ بیولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
کابل شروالی وای په پام کې لري چې تراتلونکو 15 کلونو پرې په کابل شهر کې شاوخوا 1100 کیلومتره مترو به سړکونه جوړ کړي. ټاکل سوی د دې پروژې کارونه په روان مریض کال کې پیل سي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اړوند ارګانونه په کابل ښار کې د ترانسپورټي ستونزو د راکمولو په هدف د یو شمېر پلانونو، پروګرامونو او عملی کار د پیل خبره کوي. د کابل ښار والی وای د کابل د مترو بس پروژې چارې اوسمهال په تدارکاتو کې پرمخ ځي او تر پاس کې د وروسته به یې عملي چارې پیل سي. د کابل ښار والی د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه به د کابل ښاریانو ترانسپورټي او ټرافیکي ستونزې تر ډېره راکمې کړي.
د کابل ښار د میټرو بس پروژه چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل شوی چې له مخې 111 کیلومتره د میټرو بس سړکونه جوړ شي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي، له میرویس میدان تر دشت برچی، له غزای تر درلمان، بیا له هغه غزای تر کارتیناو او د کابل ښار بیلابیل سړکونه سره ونښلول شي.
کابل ښار چې له 2 میلیونو زیات اوسیدونکي لري په ښار کې د منظم ترافیکي او ترانسپورټي سیستم د نه موجودیت له امله ډیری وخت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وي او د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه هم په ساعتونو تړلي وي. کابل ښار والی وای د دغو ستونزو د هواري لپاره تیر کال په کابل ښار کې د میترو بس سیستم امتحاني چارې پیل کړي چې د کابل ښار والی د چارواکو په وینا دغه پروژه له د افغانانو تر اسرای شمالي پورې د بشپړېدو په حال کې ده. د مسؤلینو په وینا تراتلونکو 2 میاشتو به په کابل ښار کې د اسانتیاوو د رامنځته کېدو لپاره 244 تمځایونه جوړ او هم به په 24 لارو کې 250 پرمختللي ترافیکي سیګنالونه هم نصب کړي. دا په داس حال کې ده چې تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف خانی د ځمکو د اراضۍ ادارې ته لارښوونه کړې وه چې په کابل او د هیواد په اتو زونونو کې د ښارونو په دروازو کې معیاري ترمینلونو د جوړولو په هدف د ځمکې مناسب موقعیتونه تثبیت کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ښاغلي غنی له حکم سره سم به په کابل ښار کې 4 او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې یو معیاري ترمینل جوړ سي. دا چې دغه ترمینلونه د کابل ښار په کومو سیمو کې جوړیږي د ترانسپورټ وزارت مطبوعات د سلاکار عبدالغفار فیضی زدرانی په اړه وایي
څلور ترمینل په پلازمینه کابل کې دي چې د شرق زون لپاره د لاتابان په ساحه کې یو مجهز ترمینل په نظر کې نیول شوی چې هغه جوړ شي، او د شمال زون لپاره د استالیف په سیمه کې دی، د جنوب زون لپاره د څنګه نوشته ور هاخوا دی، او په زمن کې د غرب زون لپاره د چوک ارغندۍ او د میدان ښار ترمنځ په دې سیمه کې، او دغه څلور نورې په لویو ولایاتو کې په نظر کې نیول شوي دي چې هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار یو هغه په نظر کې نیول
شوی. ښاغلی زدران زیاتوي د دغو ترمینلونو د جوړېدو لپاره په نقشو کار روان دی. د ځمکو ادارې سره د ځمکو د تثبیت په اړه خبرې روانې دي او د جوړېدا چارې به یې د عامه مشارکت، خصوصي سکتور او پایتخت زون له لورې په مخ وړل کېږي. خو دا چې په دغو ترمینلونو څومره لګښت راځي او چارې به یې کله پیل شي، ښاغلی زدران وایي چې دا د نقشو تر بشپړېدو او د ځمکو تر تثبیت وروسته به روښانه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زابل ولایت څخه عبدالمجید خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله کوم چې دا پیغام به زما د زابل تروالي صاحب یا تشاروال صاحب پورې ورسوي. دلته تقریبا 9 کاله مخکې موږ د شاروالۍ خواته د مجید خان په شاره کې تقریبا 50 زره افغانۍ تحویل کړلې. ویل یې چې موږ ځمکې درکوو، خو اوس
تقریبا د وکال وتل چې نم ځکه دراک لري او هیڅ شی دراک نه لري. تش په نامه یې موږ پیسې تحویل کړلې او اوس ټول انتظار ناست دي نم ځکه لري او نه ولایت دې جواب لري. نه هیله کوو چې دا د ولایتي ادارې سره نه هیله کوو چې دا زموږ پیغام د کابل د محصلینو سره کوم څوک چې په جریان کې د هغوی سره دا پیغام شریک کړي او دا زموږ مشکلات حل کړي. مننه ستاسو ته کوم ودم خیر است.
برباد مالونه ختم سول بودگان ختم سو انسانان پر حال د مرگ دی اشرف غنی ټول مقامات ولسوالی بادغیس ولایت غورماچ ولسوالی ته توجه وشي ټول مالونه یې علاج سول حیوانانو بودگان اگر علاج سول چې هیڅ شی نه سره مقامات خلک هلاکی دي نه غنم ته د خدای هیڅ شی نه صحیح نه کوم ما زغ دغه رادو ازادي کارکونکي تر لوړو مقاماتو پورې ورسي وسلام.
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې تر برید وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه امریکایي جګپوړو چارواکو ځینې څرګندونې کړي او ویلي دي چې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی. نور جزئیات له نوریاس نورینه.
سپینې ماڼۍ ویلي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هر څومره ژر چې کېدی شي امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. سپینې ماڼۍ دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو له خپلو متحدینو فرانسې او برېټانیا سره پر سوریې د دې هیواد د رژیم لخوا د تېرې اونۍ د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې هوایي بریدونه وکړل. داسې انګېرل شوې وه چې ګواکې د توغندیو په دغو بریدونو سره امریکا د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې ډېره ښکېلېږي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ ډیر واضح ویلي چې دی غواړي هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. ساندرز وویل موږ پتیلې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش سخت دریځه ډله به بیخي له منځه ځي او داسې شرایط به رامنځته کېږي چې هغه بیا سر راوچت نه کړي. ساندرز زیاته کړه موږ دغه راز له خپلو سیمه ییزو متحدینو او شریکانو هم تمه کوو چې د سیمې د امن او ثبات لپاره پوځي او مالي زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د اسپینې ماڼۍ د ویاندې له دې څرګندونو سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې متحده ایالات به په اوس وخت کې خپل ځواکونه له سوریه ونباسي او زیاته کړه چې د امریکا ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. هیلی وویل په سوریه کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو لپاره درې هدفونه ټاکل شوي: د داعش ماتول، د کیمیاوي وسلو خوندي کول چې هغه بیا په داسې بڼه ونه کارول شي چې په سیمه کې زموږ ملي ګټې زیانمنې کړي، او درېیم هم د برلاسیتوب داسې یوه فضا چې وکولی شو په سیمه کې د ایران کړوړه له نږدې وڅارو. هیلی وویل موږ به تر هغو له سوریې ونه وځو چې دغه درې هدفونه ترلاسه شوي نه وي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې د ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړی چې په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره ځواکونه پرېږدي. مکرون وویل لس ورځې مخکې ټرمپ غوښتل چې له سوریې ځواکونه وباسي، خو موږ نوموړی په دې قانع کړ چې ځواکونه هلته وساتي.
فرانسې له برېټانیا غوښتنه کړې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام په ګرځت په ګډه اقدام وکړي. پر کیمیاوي وسلو د څار په ټولنه کې د فرانسې استازي دا څرګندونې نن په هغه کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه د بحث لپاره د دې ټولنې په غونډه کې وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
فرانسې وایي چې د نړۍ هیوادونه باید پر کیمیاوي وسلو د څار له ټولنې او پی سی ډبلیو سره مرسته وکړي څو د سوریه د زهري وسلو پټ پروګرام په قاطعیت سره لمنځه یوسي. په دې ټولنه کې د فرانسې سفیر دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه د بحث لپاره د پټو دروازو شاته په حق کې جوړه شوې وه. پر کیمیاوي وسلو د څار ټولنه 192 غړي لري او نننۍ غونډه د بنگلاديش استازي شیخ محمد بلال چې د دې ټولنې له 120 غړو د جوړې مشرتابه شورا مشري کوي د دوما ښار د مشکوکې کیمیاوي حمله په اړه د بحث لپاره رابللې وه. په همدې حال کې د او پی سي ډبلیو مفتشان د دوما ښار د حمله په اړه د څېړنو لپاره سوریه ته رسیدلي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې خپلې څېړنې به کله پیل کړي. ټاکل شوې وه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مفتشان د شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د غوطې په ختیځ کې دوما ښار ته ورسیږي، خو امریکا، برتانیا او فرانسې سهار وختي پر سوریه برید وکړ. د مفتشانو ته دنده ورکړل شوې وه چې په دوما کې چې پخوا د افراطي وسلوالو تر ولکې لاندې وه د اپریل د 8 نیټې په عملیاتو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر سوریه د لویدیز له حمله وروسته تحولات له هم توده دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ به وهڅوي چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور ته دوام ورکړي، او په لندن کې صدر اعظم تریزا می پر سوریه په برید کې د برتانیا د ګډون له کبله د پارلمان د بیړنۍ غونډې له سختو بحثونو سره مخامخ ده. فرانس پرس خبری آژانس لیکي په داسې حال کې چې په امریکا، برتانیا او فرانسه کې خلک د دې حملو له کبله ناراضه دي، د دریو وړو هیوادونو حکومتونو ډیر ژر خپل دریز واړو او د ډیپلوماتیکو هڅو خواته یې لیوالتیا وښوده، خو د دوی یووالی د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه زیانمن شو چې واشنګټن د فرانسې د ولسمشر ښاغلي مکرون هغه ادارت کړه چې ویل یې ولسمشر ټرمپ راضي کړی چې په سوریه کې اوږدمهاله پوځي حضور وساتي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی، او ولسمشر ټرمپ لا هم غواړي چې له سوریه څخه امریکایي پوځیان د امکان تر حده ژر او سمدستي وباسي. د شنبې ورځې په سهار د سوریه د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو مرکزونو د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې حمله د سوریه د اوه کلنې کورنۍ جګړې په اوږدو کې د بشار اسد د حکومت پر وړاندې د لویدیځ تر ټولو لوی او پراخ غبرګون و. د اقدام د سوریه له اصلي متحد هیواد روسیه سره د لویدیځ د تقابل خطر رامنځته کړ، او ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګواښ وکړ چې دا حمله به د ګډوډۍ باعث شي. واشنگتن بیا د سوریه پر ضد د حملو د دوام پر ځای پر روسیه د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو ژمنه وکړه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته وړاندې کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اوري، ورپسې سپورټي خبرونه واصل وصال وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې تېره ورځ د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو پنځو پاکستانی سرتیرو جسدونه چې د ځدی میدان په جګړه کې وژل شوي ول نن پاکستانی چارواکو ته وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوه ورځو کې نږدې 10,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نمونه ثبت کړل. د کابل شروالي په پام کې لري تر اتلونکو 50 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د میترو بس سړک جوړ کړي. د کابل شروالي د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې دا پروژه روان زیږدیز کال پیل شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی وی ډونالد ټرمپ لا اخلاقي په لور د ولسمشری لپاره مناسب کس نه دی. سپین ماړی وی په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ خوړی چې امریکایي سرتیری څومره چې ژر ممکن وي هیواد ته ستانه سي. او د ارمنستان د حکومت مخالفو فعالانو نن د پلازمینې ایروان یو شمېر سړکونه بند کړي، او د دغه هیواد صدر اعظم په توګه د پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان د انتخاباتو پر پلان اعتراض وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی چې افغان فری فایټر سیر بهادر زاده د اپریل 28 نیټه په امریکا کې د خپل برازیلی سیال چاګا سره مخامخ شي. د یو فیس سازمان د معلوماتو لمخې د غلوبه په 1 کیلوګرام وزن کې د نیوجرسي ایالت د اټلانټیک خار په 15 سالون کې تر سره کیږي. دغه سلور دیش کلن افغان لوغړی تر دې مهاله 9 تازه سیالي کړي چې په درویشتو کې بریاوي خپلې کړي، او تونېدل چې 2 خپل سیالان ناکاوټ کړي. بلخو د نوموړي برازیلی سیال چې 40 کال عمر لري تر دې مهاله 1 سیالي کړي، او په 15 کې بریاوي خپلې کړي دي، او خپل شپږ سیالان ناکاوټ کړي هم دي. دا په یو اف سی سازمان کې د بهادر زاده شپږم لوبه، خو د چاګاس بیا څلورم لوبه ده. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې امیر حسین حسینی د مویتای او بکتاش نصرت د کڼو د فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د مویتای فدراسیون مشر ته 2 امیر حسین حسینی او علی رضا عاطفي نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پیغامونه شریک کړل او لاغه ورسته رای چونو شو چې خاغله امیر حسین حسینی له ټولو 21 رایونه د 19 رایو په ترلاسه کولو سره د موایتای فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. دا شان د کڼو د ورزشی فدراسیون مشر ته بیا یوازې بکتاش نصرت نوماندو چې د 8 رایو په ترلاسه کولو سره د دغه فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د ورزشی فدراسیون نو ټاکنه د بدني روزنې ریاست تر څار لاندې په کابل کې روانې دي چې تر دې مهاله له 150 د زیاتو فدراسیونونو انتخابات تر سره شوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې راجستان بنګلور ته او پنجاب چنای ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته د 100 وکټو په زیان سره د 212 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بنګلور لوبډلې په شلو ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره 133 منډې جوړې کړې او لوبه د 9 منډو په توپیر بایلوده. په دوهمه لوبه کې بیا پنجاب 11 لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 2 وکټو په لاس ورکولو سره چنای سپر کینګز لوبډلې ته د 133 منډو هدف وټاکه چې چنای لوبډله هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله او لوبه د 100 منډو په توپیر بایلوده. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایت رایډرز لوبډله د ډیلی ډارډویز لوبډلې سره مخامخ کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. یوې کمپنۍ داسې لینزونه جوړ کړي چې سترګې د لمر د وړانګو په وړاندې ساتي. اسمت سروان نور معلومات راټول کړي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي. دا یو د دوو نیو لپاره دی.
شپیجان زدران د خوست له ندر شاه کوټ د ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د پنجابیانو د تیرې پوړان دی خو د خوست بزرګونو ځوانان چمتو ولاړ دي. عبدالواحد مدقق له لوګره: افغان ځواکونه باید د پاکستاني ځواکونو د بریدونو پوړان دی بل مثال جواب ورکړي چې بیا دوی داسې جرأت ونه کړي. اسد الله اسد له کندهار: پاکستان لرلید نه لري ځکه چې تر جنگ وروسته دوی ته معلومیږي چې ماته خوړلې ده. امننه کوم د خوست د خلکو نه چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېدل او پاکستان ته ماته ورکړه. ضیاء رحمان لیکلي: د پاکستان پوز چې پر ډیورند کرښه پر افغانستان حمله کړې ده د نړیوال قانون خلاف کار کړی دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي: زه د خوست پر ځوانانو ژغ کوم چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي تر څو پاکستاني پوځیان بیا د تیری حادثه و نکړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل سمس کې لیکلي: زه د خوست پر خلکو ویاړ کوم چې د خپل خاورې او ناموس دفاع په نره وکړه. پنجابیانو د انګریزانو مزدورانو ته کلکه ماتې ورکړې ده. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي: د دې ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ ته پرون د پکتیا له مرکز ګردیز څخه د 203 تندر قلو اردو تازه دمه ځواکونه چې کمانډو هم ورسره دي راورسېدل. او محمد الدین د پکتیا ولایت د دیله ولسوالۍ نه په خپل پیغام کې لیکلي: زمال ولسمشر اشرف غنی دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نشته. موږ له ولسمشر څخه نور څه نه غواړو، یوازې زموږ په ولسوالۍ کې د ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي. دا وستا سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 813 شمیرې لارې مو ازادي راډیو ته راستولې وه. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلې سي. اوس ورزو هلمند ولایت ته د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په هلمند کې ویلي چې د کجکی د بند ظرفیت د لوړولو تر څنګ د دوو نورو بندونو سروې هم پیل شوې ده. د هلمند ولایتي شورا غوښتنه کړې چې حکومت دې د هلمند سیند په اوږدو کې نور کوچني بندونه هم جوړ کړي. تفصیل الیاس دینوری.
د اوبو او برښنا وزیر چې د نیمروز ولایت یو شمیر دولتي مسولینو سره هلمند ته راغلی وو، په یو خبرې ناسته کې وویل ډیر ژر به دغه سروې چارې بشپړ شي چې د نوزاد او موساکلا ولسوالیو د اوبو د نوو بندونو د جوړولو په خاطر روانه ده. علي احمد عثماني چې په یو خبري ناشته کې معلومات ورکول د کجکی د برښنا د بند د دوهم پوړ کرنو هم پوره کیدونکې دی او په نږدې راتلونکي کې به پر بند د اوبو د ظرفیت د لوړولو په هدف عملي کارونه پیل شي.
در بند کجکی برای ما مشخص شده نزدیک به سرمایه گذاری از نزدیک به 200 میلیون دلار. این بندها دیگر مراحل امکان سنجی تو بند مساقله و نوزاد به پیش میبره یا مطالعات امکان سنجی نهر سراج. قیمتی که باید سرمایه گذاری شه بعد از این مطالعات و بعد از این که ما قیمت های کمپانی ها دریافت کردیم برای ما دقیق مشخص میشه.
دو با برشنا وزیر د نمروز د والی او یو شمیر نور دولتی مسئولین سره په دې خاطر هلمند ته راغلی و چې د کجکی د برشنا د بند څخه نمروز ته د هلمند سیند لارې د تلونکو اوبو اندازه ډیره کړي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني تول د هلمند د سند اوبه پرمانه دي او ډیر نور داسې ځایونه هم چې بندونه پر جوړېدلی سي.
د روان بحران د مخنیولو لپاره زما په نظر بل یو دوا نشته بل هیڅ علاج نشته چې د هلمند ولایت پر رود باندې چې کم ځای د بند اړتیاوي باید هلته د هلمند او نیمروز په مربوطاتو کې بندونه ایجاد شي او اجتنادي دیوالونه جوړ شي. ومشته
مساکله او نوزاد که څه هم د اوبو د ذخیره کولو بهترین ځایونه لري خو د تیرو څه کم دروی کلون راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د اوبو او برښنا د وزیر علي احمد عثماني سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل د یادو دوو ولسوالیو خلک چمتو دي چې د بندونو او د اوبو د ذخیره کولو د دغه پروژو د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي.
د مساقله او د نوزاد دوه بندونه د هغې د امکان بودن سروې اوس روانه ده چې څومره امکان لري او څومره مثلا مصارف په هغې باندې کېږي. دغه سروېګانې روانې دي چې دا د هلمند د ولسونو دپاره ډېر ښه زیره ده او زه فکر کوم چې دا د هلمند د ولسونو کلکه غوښتنه هم ده. زه وزیر صاحب ته د هلمند د ولسونو په استازیتوب چې رییس صاحب د ولایتي شورا ناسته ده د دې اطمینان ورکوم چې د کجکی بند په وسعت کې او همدارنګه د زمینداور کانال چې هغه هم یوه برخه ده د هغې او د مساقله او د نوزاد د بندونو پاړوند باندې د دې اطمینان درکړم چې په امنیتي برخه کې به موږ سره ولسونه د هلمند کلک ولاړ دي.
په مساقله او نوزاد ولسوالیو کې د اوبو د ذخیره کولو او بندونو جوړولو طرحې د پخواني پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه پر مهال وړاندې سوي چې د سروې لومړني کارونه د سردار محمد داود خان د جمهوریت پر مهال ترسره سول خو وروسته له پامه وغورځېدل. د اوبو او برښنا وزیر وویل د یادو بندونو دقیق لګښت او مصارفو په اړه معلومات به تر لومړني سروې وروسته وټاکل شي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم. Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سیمې په حالاتو کې تاو دا موضوع دا چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې لیسویانو غوښتنه سوي چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. پاکستاني چارواکي دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې افراطي وسلوالو له یوې میاشتې په لږه موده کې د دویم وار لپاره پر دې مذهبي اقلیت حمله وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کوټې د عیسویانو د کلیسا مذهبي مشر سایمن بشیر وای دوی ته په رسمي ډول ویل شوی دی چې په کورونو کې د پاتې شي او بهر دې نه وځي. پادری بشیر د جرمني خبری آژانس ته وویل چې د کوټې عیسویان د چارواکو له دې امنیتي تدابیرو خوشاله نه دي. د کوټې په عیسا نګری سیمه کې چې ډیری عیسویان پکې اوسیږي د یکشنبې په ماښام دوه تنه عیسویان د وسلوالو په ډزو مړه او درې نور ټپیان شول. د بیړنیو خدماتو یو مسؤول علي احمد د پیښې د څرنګوالي په اړه رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړل.
یہ چرچ کے سامنے فائرنگ ہوا تھا. یہ جو زخمی افراد تھے جن کا تعلق مسیح برادری
سے تھا. دزید کلیسا مخه ته وشوی او ټپی کسان هم عیسویان وو. موږ ټپیان روختون ته ورسول. د دوو ټپیانو صحی حالت نازک وو چې وروسته یې په روختون کې سا ورکړه. د راپورونو له مخې له پیښې وروسته د سیمې شاوخوا 1500 اوسیدونکو اعتراضي لاریون وکړ. د پیښې د دوو قربانیانو مړې پر سړک کې خودل او لاره یې بنده کړه. د کوټې د همدې عیسوي میشتې سیمې څلور تنه نور اوسیدونکي هم څو اونۍ مخکې د عیسویانو د مذهبي جشن ایستر پر مهال وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. د پاکستان د نږدې 200 میلیون وګړو په سلو کې څه باندې دوه عیسویان دي. د کوټې د پولیسو قمندان محمد زبیر پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د ټولو کلیساګانو امنیت نیسي او پولیس په عیسوي میشتو سیمو کې وخت نا وخت امنیتي ګزمې هم کوي. د تیر کال په پای کې هم اته پاکستاني عیسویان هغه مهال ووژل شول چې د داعش وسلوالو د کوټې پر یوه بله کلیسا حمله وکړه. په دې حمله کې له دیرشو زیات نور کسان هم ټپیان شول. کوټه د پاکستان د ناامنه بلوچستان ایالت مرکز دی. د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې سنی اسلام پالو او بلوچ ملت پالو د ازادۍ د غورځنګ د وسلوالو فعالیتونه روان دي.
په راپور کې مې واورېدل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې له عیسویانو غوښتنه سوې ده چې له خپلو کورونو څخه دې د امنیتي اندېښنو له کبله د باندې نه راووځي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. خو په یو راپور پسې له پرون راهیسې په هلمند کې د مخابراتو ټولو خصوصي کمپنیو خپل فعالیت بند کړی دی. ویل کېږي دغو کمپنیو ته وسلوالو طالبانو د فعالیت د بندولو امر کړی دی. دا همګړی یوازې سلام شبکه کار کوي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله مناسب خدمات نسي وړاندې کولی. دا چې په دې اړه د هلمند چارواکي څه وایي نور حل د الیاس دی په راپور کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د خصوصي مخابراتي شبکو خدمتونه بندیږي. تر دې وړاندې هم څو ځله د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د یادو مخابراتي شبکو فعالیتونه یا پر مخ بند سوي او یا هم ډیر زیات کمزوري سوي دي. د هلمند د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي وسلوالو طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو مرکزي دفترونو ته زنګ وهلی دی او د هغو نه د فعالیتونو د بندولو غوښتنه کړې ده.
د هرې شبکې مرکزي دفتر ته اختار ورکی چې د نامعلوم وخت لپاره به دی باید خپل ټول شبکې خاموش کړي په مرکز لشکرګاه او په ټولو ولسوالیو کې. دغه راکبل شرکتونو هم مخالفت نشي کولای یو خپل خدمات ودرول. د حکومت پالیسی په دې کې روشانه ده، نشي کولای نه وړي چې دی تر فشار لاندې راشي. کوشش کوي چې زمينه ورته مساعده کړي ترڅو دی خپل خدمات وړاندې کړي.
سره لدی چې د کلونو رئیس په وار وار وسلوال طالبان نه یوازې د ولسوالیو اړوند مخابراتي شبکو انتنونه او خدمتونه بندوي، بلکې دا څوم ځل دی چې په لشکرګاه کې د خصوصي شبکو فعالیتونه بندوي او وروسته په خپل خوښه اجازه ورکوي. حکومت هم په دې موده کې په یوه ښه بدل ونه توانېدی څو داسې یوې مخابراتي شبکې باندې پانګونه وکړي چې د وسلوالو له تاثیره د باندې وي. د هلمند د مخابراتو رئیس امید الله ظهیر یاده کړه پر خپل وزارت په خاص ډول د افغان ټلیکام پر مسلونو ور اچوي.
موږ مخکې هم دغه ته پوره بشپړه چمتووالی درلود او دغه ورځې مولدلې چې داسې به کېږي. مسلسل مو د وزارت څخه غوښتنه کړې وه تر څو په هرې ولسوالۍ کې څو انتنونه ودرول شي او مرکز لشکرګاه کې هم د سلام انټرنیټ او تلیفوني کیفیت لوړ شي. هم متاسفانه وزارت په دې برخه کې زیاته همکاري نه ده کړې.
ویل کېږي د همګړۍ په لشکرګاه کې 128 ټاورونه باندې او یوازې لس انتنونه چې د سلام مخابراتي شبکې دي فعالیت کوي او د ښار ټول نږدې 15 لک نفوس د غن استفاده کوي چې د ډیر لوډ له امله اکثره وخت استفاده وړ نه وي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که حکومت د خصوصي سکتور سره د همکاري او یا ګډې پالیسۍ له مخې پر هغو د خدمتونو د دوام په برخه کې فشار نسي اچولی، دومره خو کولی سي چې دولتي شبکې تقویه کړي.
نو دغه چې دوی د بل په غوښتنه دلته د افغانانو څخه یا په اصطلاح د دولت د سیمو د خلکو څخه دوی په مسیجونو په هر نامه چې دا مسیج ورته راواسته او په دې کې 5 روپۍ غلا کوي، په بل مسیج کې 10 غلا کوي، په بل کې 40 غلا کوي، دا غلاوې هم ځینې کوي. ولې وخت کې چې هغه ورته وایي چانتن بند دی بند کړي. نو د دغو خلکو غوښتنه دا ده که چیرې دوی تجارت کوي مشروع دي کوي او که نه کوي، نو د دولت څخه د ملت غوښتنه دا ده چې دغه انتنونه چې د دولت په ساحه کې ولاړ دي مطلق دې ورونړي.
په ولسوالیو کې خو نږدې 2 کاله کېږي چې اکثره مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. په لشکرګاه کې اوس مهال روشان، بی سیم، ایم ټی این او د اتصالاتو په نومونو مخابراتي شبکو فعالیت کوي چې د تیر ورځ راهیسې خدمتونه په ټپه درېدلي دي. د وسلوالو طالبانو د ویاند کار یوسف احمدي له ادرسه رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویل سوي دي چې یادې مخابراتي شبکې په دې خاطر بندې کړي دي چې محفوظ نه دي او د دغه شبکو په واسطه د عامو خلکو پر کورونو او کاروبار د افغان او بهرنیو سرتیرو لخوا چاپېول کېږي او د مالي او ځاني زیان باعث کېږي. محمد الیاس صحیح، د ازادۍ راډیو، هلمند.
یو کلی زر غاگونا
د
دیو کلی زرغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې خدیجه پر زینب د دینی علومو د معلمي زیره وکړ. اوس به واورو چې خدای داد ولې مرور او ګلمن غوند ښکاری.
گلپری د چایو مزه دې نشته، یخ پاخ دي، زړه دې بدمشه ګرم چای راته واچوه.
که خدای دادا چای خو به ګرم درته واچوم خو
گلپری دا خود څنګه وویل؟ زړه دې بدمشه، په مقصد دې پوه نه شوه.
مقصد مې دا دی چې یوازې چای نه وسوړ، ستا خبرې هم بیخي سړې دي.
نو خبرې به مې ولې سړې نه وي؟ زړه دې بدمشه چې بېګا دې ګرم او خوږه الوه را باندې وخوړله. اوس نو ښه مه وایه، اوس دې له سړې ډوډۍ سره ترخه چای راته ایږي.
خدای دادا نو هره ورځ دې الوه پرټو خوبونه مه وینه. هغه بېګا الوه سنم ګلې ترور راوړې وه.
سنم ګلې ترور
وو؟
ښه دا په کومه خوشحالۍ کې
ویلې چې زوی د عقل په خزانې اوښتی، ډېر هوښیار شوی دی. او دا یم ویل چې د کلي په ځوانانو یې د کلي ټولې کوڅې پاکې کړې دي.
یاره ګلپری دا خو یې بیخي رښتیا ویلي. او هو موسا ګل ډېر ښه ځوان دی، زړه دې بدمشه ډېر هوښیار دی.
ښه نو چې داسې ده، زه به یې خپلې پلارګنۍ ته هم صفت وکړم، هغوی څه بل رقم فکر کوي.
بدمشه څه وایي؟
ویلې چې هسې نه ساده به وي، یا به یې ګزاره ښه نه وي، ځکه خو د زرپري په کوژدن کې هم زړه نازړه دي.
دغسې نه نه نه، په هم چې بیا داسې ونه وایي، وایم په منډه لاړه شه ورته ووایه چې موسا ګل د اوو وزیرانو عقل لري، زړه دې بدمشه هسې نه چې دا د ګوتې غمه یې له لاسه ووځي.
ونه پوهېدم مقصد څه دی؟
زړه دې بدمشه مقصد مې دا دی چې هسنه موسا ګل کوم بل ځای کوژده وکړي، ظالم د ډېرو خلکو په زړونو کې ځای نیولی دی.
اخلاص کوه، رښتیا وایه او قوي اراده ولره، بری ته به رسېږي. وا نام خدای، په رښتیا چې کتابونه دریابونه دي، د ملغلرو غونې خبرې پکې پیدا کېږي.
زینب لور کوې په کوټه کې یې که نه؟
وی راځه پلار جانه، په کوټه کې یم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پلار جانه راځه دی بالښت ته څنګ ولګوه.
ته مه خورېږه لور کوې، یوه شېبه کېنم، بیا مې زړه دی چې د جومات حجرې ته لاړ شم، له کلیوالو سره د دین او پوهې په باره کې خبرې وکړم.
خدای دې په برکت لره پلاره، کلیوال دې ډېر صفت کوي چې مولوي صاحب مو په دین پوهه، امن او ښه ګاونډیتوب پوهوي.
هذا من فضل ربي، زما خوږې لورکۍ، دا زما دیني وجیبه ده چې خلک وپوهوم. ته پوهېږې چې جنګونه او بې اتفاقۍ د کلي ولس د خلکو ترمنځ فاصلې راولي.
الله دې په وطن کې امن راولي. د کلیوالو لونې او خویندې ما ته وایي چې د مولوي صاحب له راتګ سره د کلي خلک په ډېر څه وپوهېدل.
سبحان الله العظیم، شکر چې زما خبرو ښه اثر په خلکو کړی دی. ما ته دې الله تعالی جل علا شانه توفیق راکړي چې نور هم د علم او پوهې په لاره کې خدمت وکم.
الهي امین.
ښه زینب لورکۍ مې، مور دې ویل چې پرون کومه کلیواله مېلمنه درته راغلې وه او ښه زیری درته راوړی و.
هو پلاره، خدیجه راغلې وه د ښځو د شورا له دفتر نه، ویلې چې د ښځو په شورا کې زما د وظیفې خبره یاده شوې وه.
ښه، نو د ښځو په شورا کې څه ویلي وو؟
ویلي چې یا به د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې وظیفه راته پیدا کوي، او یا هم د نجونو په مکتب کې.
شکر الحمدلله، زما خوږې لورکۍ، الله تعالی دې په پوهه او علم کې برکت واچوه. چې میرمنو انجنو او ټول وطن ته دې خیر ورسیږي.
طیبه، لکه چې کارونه دې ډیر زیات دي، سهار رئیس له کمپیوټر نه سر نه چیګوي.
لیلا، لږ راته پاتې دي، خو چې دا خلاصي بیا نوي کارونه هم پیدا کیږي.
کریستیا را باندې وایې دا څه مودې چې دفتر منظم او پاک دی، کارونه هم منظم شوي دي، که داسې نه دی؟
مامور صاحب فاروقه، بیخي هم داسې ده. قندغا ته د خدای خیر ورکي، له خپل کار سره ډېر اخلاص او خواري کوي.
خو قنداغا نن ډیر خپه ښکاري، ما وایې زه به پوښتنه ترې کوم چې کومه پیښه خو به نه وي شوې.
ته ښه وایې، ما هم چې ولیدې طبیعت یې داسې جوړ نه و. رښتیا یې ویلې چې بني ادم دی او بل غړي دي. ته صبر چې راشي پوښتنه به ترې وکړو.
زه وایم هسې ناروغه به وي، تاسو ته به خپه ښکاره شوی وي. هغه دی عمر ډیر دی، قنداغا په خپله راغی.
هغه د چا خبره مامور صاحب فاروقه؟ لکه چې زه مه په کار وم.
او قنداغا، ته دلته کینه، یوه خبره درته کوم.
کینم به نه، په بله شوبه کې به کار پیدا شي. هغه د چا خبره همداسې ولاړ ښیم.
خیر دی، کینه، لږ دمه وکه.
ښه ده بیبي طیبې، هغه د چا خبره داخلی دایم ناست.
ښه قنداغا، دا ووایه چې نن ولې داسې خفه یې؟ خیریت خو به یې؟
خیرات دی مامور صاحب، خو خپه دې ته یم چې له اولاد سره به د زړه وینې وخوري، را لوی به یې کې، خو بیا به دې په خوله تریخ پیاز هم نه خوري.
د تریخ پیاز په ځای دې خوږه ګوړه هم په خوله نه خوري.
هو بی بی لیلا، همداسې ده. هغه ورځ مې د ګوړې غوندې خوږه خبره ورته وکړه، هغه د چا خبره وې نه منله.
هماغه ماشوم زوی دې دی چې د زلزلې له بندیخانې را خلاص شوی دی؟
هو طیبی بی بی، هماغه دلاغا دی. هغه د چا خبره دلته په دفتر کې مې پس له وخته کار ورته پیدا کړ، خو ویلې چې زه له غرمې وروسته سبقونه وایم.
دا خو یې ښه ویلي دي. د چا خبره ته له خوشحالۍ نه خولۍ اسمان ته وغورځوه چې ماشوم زوی دې له سبق سره دومره مینه لري.
نه ما خو
ګوره قنداغا، د ماشوم سره به ضد نه کوي. باید دې چې ماشومان کار ته مجبور نشي او درانه کارونه هم پی ونه شي.
موسا گل ساده گل جودی باز موشم دل درات تام شا.
رو رو رازتا وای خا، چه خبره ده چه بودی دشکولی او لکه ارغا هست پا منده گرته 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 گرته.
وای مالک موسا گل پس لکی با تاو وی خالا می خطا شو جودی باز موشا.
خا خا زده می باد نده تا وای خا، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې په توده کې به سړه نه راولي. جو دې بدمشه، زه په میدانی کې درته اتڼ کوم او ته راته لاسونه پړکوم او سندرې راته وایه.
دا په کومه خوشحالۍ کې؟
د خوشحالۍ خبرې به وروسته کوو، هله شروع وایه کنه. بلای مه تر منځ کوه
د موسا ګل خو داد کملګري ده، که خپلوان شول سره بیا یې وروري ده. اخ د مین موسا ګل څه شاعري ده، موسا ګل خدای داد ښه ملګري ده. ډنګ ډنګ ډا ډنګ ډنګ ټډنګ ډنګ 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 ډنګ.
موسا ګل لاړې شاعر شوې موسا. خوان دې وکړه اوس نو ستا اتن وار ده.
ما کوا خدای داد گلیا زنه دی نیسم اتن مرا بانده کوا تو وایخا. رازم دلتا بکینو او سندره با وایو تو وایخا.
زنه وایم خا، دا اتن خپل وار با تیراوی چی اتن ونه که زرد بادمشا بیا زیره ندر بانده کوام.
خا سمدنو اتن کوام خو پو یو شرط تو وایخا.
زرد بادمشا پو کم شرط؟
پو دی شرط چې اول دا د خوشحاله او زیری خبره وکړه او بیا وروسته به درته اتڼ کوم.
نه نه نه، چې زیری مې در باندې وکړه بیا به له ډېرې خوشحالۍ بې خوده پروت یې او اتڼ متڼ به درنه پاتې.
بیا نو چې دومره د خوشحالۍ خبر ده، سمه ده، ته وایه که ته د خولې ډول رالوه او زه به درته اخوا دېخوا اوړم.
دګړه دګړه دیدم، دګړه دګړه دیدم، دګړه دګړه دیدم.
ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې زینب خپل پلار مولوي صاحب ته د کلیوالو له قوله وویل چې مولوي صاحب مو په دین پوها، امن او ښه ګاونډیتوب پوهوي. پوښتنه، تاسو به په کور کلی کې خامخا پوه او باسواده کسان لرئ؟ آیا دوی د ناوړه دودونو او ظالمانه رواجونو په مخنیوي او اصلاح کې څه کړي دي یا څه کولی شي؟ دا هم وای چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.